السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماسپخیم 2 بجې شوې. د یو ساعته پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زمو غغله ازادي رادیو څخه اورئ. په دې خبري ټولګه کې اوري چې تم د نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د روسي چارواکو په بلنه یاد هیواد ته ولاړ سي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي وروستیو ورښتونو د مرګ ژوبلې تر څنګ نږدې د هیواد ټولې لویې لارې هم تړلې دي. خو له دې ټولو نه وړاندې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال کې د واورو د خویدو له کبله څو کورونه لاندې سوي او لږ تر لږه دیارلس تنه مړه سوي دي. دا به هم اوري چې ایران په پام کې لري د امریکا د غږنیونې د ټیم غړیو ته ویزې ورکړي چې د نړیوال جام په ازادو سیالیو کې برخه واخلي. خو په سر کې د افغانستان کورني خبرونه له محمد حدیث پردي څخه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د حزب اسلامي د مشرتابه پلاوی غړی محمد امین کریم وایي چې ګلبدین حکمتیار په حکومتي تشکیلاتو کې برخه نه اخلي خو حزب په راتلونکو ټاکنو کې پراخه ونډه واخلي. د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې په تیرو 43 ساعتونو کې د ورښتونو له کبله 23 تنه وژل شوي دي او په بلخ کې دوو میرمنو له خپلو دوو ماشومانو سره یو ځای نن ځانونه له 5 منزل څخه د ځان وژنې په هدف لاندې غورځولي دي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د حزب اسلامي د مشرتابه پلاوی غړی محمد امین کریم وایي چې ګلبدین حکمتیار په حکومتي تشکیلاتو کې برخه نه اخلي خو حزب په راتلونکو ټاکنو کې پراخه ونډه واخلي. ښاغلی کریم نن ازادي رادیو ته وویل چې حزب اسلامي په افغانستان کې د متمرکز ریاستي نظام ملاتړ کوي او په راتلونکو ټاکنو کې به ونډه واخلي.
حضور حزب اسلامی افغانستان به مسامه یک تنظیم سیاسی در ساختار
دیوی په دولتي جوړښت کې دی و سیاسي ګوند په توګه د حزب اسلامی د موجودیت خبره هغه مسله ده چې پراتونکو ورځو کې بل افغان حکومت سره پرې بحث وشي. خو ګلبدین حکمتیار د ولسمشری د انتخاباتو په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو امنیه شورا د جمعې په ورځ پر حزب اسلامی ټول وضع شوي بندیزونه لری کړل او دغه حزب مشر ګلبدین حکمتیار نوم یې د بندیزونو له لیسته وویسته. د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې په تیرو 43 ساعتونو کې د ورښتونو له کبله 23 تنه وژل شوي دي. دغه ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس نن ازادي رادیو ته وویل چې د ورښتونو له کبله د یو شمېر ولایتونو اړیکې هم له ولسوالیو سره قطع شوي خو د یادې ستونزې د حل لپاره جدي هڅې روانې دي.
په تیرو 43 ساعتونو کې د انساني تلفاتو شمیر 23 تنه دی او د ځینو ولایتونو اړیکې له ولسوالیو سره پرې شوي دي.
له طبي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ورښتونه شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د بیړنیو حالاتو کمیټې ته امر کړی چې د واورې د ورښت له امله له زیانمن شوو سره په وخت مرستې وکړي او د لارو د خلاصون لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ډېر ورښت په لسګونه کسان وژلي او لارې بندې کړي، په کندهار کې خلک او بیا په ځانګړې توګه بزګران د واورې ورېدو ته خوشاله دي. د کندهار د کرنې رئیس حفیظ الله سعیدی نن ازادي رادیو ته وویل چې په کندهار کې د واورې په ورېدو به حاصلات زیات شي چې دا د دغه ولایت د خلکو او بزګرانو لپاره یو ښه خبر دی. او روسي کورنۍ خبر په بلخ کې دوو میرمنو له خپلو دوو ماشومانو سره یو ځای نن ځانونه له 5 منزل څخه د ځان وژنې په هدف لاندې غورځولې دي. د بلخ د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرزاق قادری ازادي رادیو ته ویل چې یادو میرمنو د مزار شریف ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند له یو کور څخه ځانونه غورځولې دي. د بلخ د حوزوي روغتون مشر نور محمد فیضی وایي یاد میرمنې روغتون ته ورول شوی خو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. په دې اړه چې یادو میرمنو ولې له خپلو وړو ماشومانو سره یو ځای د ځان وژنې هڅه کړې تر اوسه چارواکو څه نه دی ویلي. د افغانستان خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح دراوروي.
د پاکستان یو امنیتي چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال کې د واورې د شوېدو له کبله څو کورونه لاندې سوي او لږ تر لږه دیارلس تنه مړه سوي دي. د چترال د ملیشا ځواک قمندان نظام الدین شاه وویل لږ تر لږه 12 تنه ژغورل سوي او هڅې روانې دي چې روغتون ته ورسول سي. په خیبر پښتونخوا کې د طبیعي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې ویاندي شایما ایوب د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
چترال کې هم ډېر زیات سنوفال شوی دی او نن چې دی دا کریم آباد ویلی کې شوشان کم ویلیج دی نو هلته دا ایوالانچ دا شوی دی تقریبا 20 پلس هاوسز باندې دا شوی دی 5 فیملیز د سیمې چې هلته پاتې شوي دي.
د درنې واورې د اورېدو له کبله د سیمې زیاتې لارې بندې سوي دي. تر اوسه څرګند نه ده چې آیا نور کسان یا مړي هم تر واورو لاندې پاتې دي او که څنګه، خو دولتي مامورین وایي چې ممکن د تلفاتو شمیر تر دې واوړي. ایران په پام کې لري د امریکا د غیژنیونې د ټیم غړو ته ویزې ورکړي چې د نړیوال جام په آزادو سیالیو کې برخه واخلي. د ایران د خبري اژانس ایرنا په حواله په پام کې دغه مسابقې د فبروري پر 14 او 18 وسی. ایران په دې توګه له خپلې هغې پرېکړې شاته سو چې د جمعې په ورځ ویلې وه نور به امریکایانو ته ویزا نه ورکوي. ایران هغه اعلان د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې اجرایوي فرمان په ځواب کې کړی و چې له مخې ایرانیانو ته د ویزې ورکول درول سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي د امریکایي ورزشکارانو ټیم ته به د امریکا د هغه فدرال قاضي د پریکړې له کبله قسمن ویزې ورکړل سي چې د ولسمشر د اجرایوي فرمان د عملي کېدو مخه یې نیولې ده. د امریکا د یوې ولسوالۍ د محکمې قاضي جیمز رابرټ پرون ناوخته حکم ورکړ چې د ولسمشر اجرایه فرمان تر هغه نسی عملي کېدلی چې د واشنگټن او مینسوټا ایالتونه د ده د دعوا د اقامې په باب فیصله نیوي کړې. د امریکا لملاتړه برخمن کورد جنگیالي او سوریایي متحدان وایي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په مضبوط مرکز رقه ښار کې د دې ډلې خلاف حمله پیل کړې دي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو پرون شنبه وویل چې دغه عملیات د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو د ډیریدونکو ملاتړ په پایله کې پیل کړې دي. دوی ویلي چې په دې نوې هڅه کې هوایي ځواک او د ائتلاف خاص مځکني ځواکونه ملاتړ کوي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې کورد ملیشا پکې شامل دي وویل چې د دوی د عملیاتو چې په نومبر میاشت کې پیل شوي وه درېیم پړاو دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر ته د قاتل له خطاب کولو ډډه وکړه، خو ویل چې امریکا هم ډیر قاتلان لري. په پام کې د فاکس تلویزیون دغه مرکه نن خپره کړي، خو ځینې برخې پرون خپرې سوي دي. مرکه کوونکي بیل اورایلی له ټرمپ څخه پوښتنه وکړه، آیا د روسیې د ولسمشر پوتین درناوی کوي؟ ټرمپ په ځواب کې ویلي، زه احترام کوم خو زه د ډیرو خلکو درناوی کوم، د دې معنا دا نه ده چې زه به یې ملګرتیا هم کوم. د امریکا ولسمشر ویلي، غوره ده که له روسیې سره جوړجاړی وکړو. د ده په وینا کې چیرې روسیه د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو یا هم په ټوله نړۍ کې د ټروریزم په وړاندې په جګړه کې راسره مرسته کوي چې ستره مبارزه هم ده، دا یو ښه کار دی. خبریال زیاته کړه، پوتین یو قاتل دی. خو ښاغلی ټرمپ په ځواب کې وویل، وژونکي خو زیات دي، موږ خپله هم ګڼ قاتلان لرو. څه فکر کوي چې زموږ هیواد دومره بې ګناه دی؟ او سپینه مڼۍ وایي، ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ته وویل چې هیواد به یې له روسیې سره د اوکراین په کړکېچنه پوله کې د سولې د راوستلو لپاره کار وکړي. ټرمپ په یوه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، موږ له اوکراین، روسیې او نورو ټولو خواوو سره د پولو په اوږدو کې د سولې د بیرته راوستلو سره د مرستې لپاره کار کوو. د پوروشنکو دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې دواړو مشرانو په سیمه کې د اوربند د سمدستي ټینګښت پر اړتیا هم خبرې وکړې. د اوکراین د پوځ ویان الکساندر تیزیانیک پرون یو کانفرنس ته ویل، د ټوریزم ضد عملیاتو په ساحه کې وضعیت لا هم کړکېچن دی. دښمن پرون له اوربند څخه څه باندې سل وارې سرغړونه وکړه. د دونیتسک هوایي ډګر او اوزوف سیمې ته نږدې کړکېچ لا هم په لوړه سطحه دی. اوکراین اندېښنه څرګنده کړې چې ټرمپ شایي له روسیې څخه ځینې بندیزونه لرې کړي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه او د ازادي رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس دی azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې تمدا نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د روسي چارواکو په بلنه یاد هیواد ته سفر ولري. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د روایي وروستیو ورښتونو د مرجو به ترڅنګ نږدې د هیواد ټولې لارې هم تړلې دي.
تعداد تلفات انسانی تا به حال تا 48 ساعت گذشته 23 نفر است و در بعضی ولایات راهای مواصلاتیشون با ولسوالیهایشون موقتا محدود شده
او نن د سرطان پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده.
سرطان د بد مرغه یو وژونکې خطرناکه ناروغي ده او په افغانستان کې څه چې په ټوله نړۍ کې د دې کچه او پیښې ډېرې زیاتې شوي دي.
که تر پایه راسره ملتیا وکړئ ده او یو شمېر نور موضوعات به د ازادۍ راډیو په همدې خپرونه کې واورئ. اوس هم د دې خبری ټولګې د سر موضوع تمه ده نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د روسي چارواکو په بلنه یاد هیواد ته سفر ولري. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د دغه مطلب په څرګندونو سره نن ازادي راډیو ته وویل صلاح الدین ربانی به د خپل سفر په ترڅ کې د روسیې فدراسیون د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري او دواړه لوري به د کابل او مسکو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا او همکارۍ پر زیاتېدو خبرې وکړي. په دې اړه عبادالله حننزای راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده د روانې میلادي میاشتې په اومه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسي سیال سره په مسکو کې وګوري. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې به د افغانستان د حالاتو، د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې، د مسکو او کابل ترمنځ د اړیکو پر زیاتېدو او د سیاسي، پوځي او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وشي. دی وایي د دغه رسمي سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو پر ټولو مهمو موضوعاتو، په سیمه کې د ګډو امنیتي ګواښونو او پر وړاندې پر ګډې مبارزې او همداراز د ګډو فرصتونو څخه د استفادې په اړه خبرې وشي. ښاغلی مستغنی وایي د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به د دغه سفر په ترڅ کې د روسیې له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وګوري. هاخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې د ښاغلي ربانی د سفر په اړه خبره شوې، د تروریزم ضد مبارزه کې د شانګهای د همکاریو له سازمان سره د کابل پر عملي همکاریو ټینګار شوې. په خبر پاڼه کې همدارس په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې او په کې راغلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې نفوس مخ په زیاتېدو دی او یاده ډله هڅه کوي چې د نورو وسلوالو مخالفینو جوړښتونه جذب کړي. مسکو ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې په تازه راپورونو کې روسیا طالبانو ته تا د پرمختللو وسلو پر ورکولو تورن شوې. په فرا کې امنیتي چارواکي دا کوي وسلوالو طالبانو ته تا داسې پرمختللې درنې وسلې رسېدلي چې آن د افغانستان امنیتي ځواکونه یې نه لري او د دغو وسلو زیاته برخه روسي مارک وسلې دي. له دې مخکې روسي چارواکو له طالبانو سره خپلې اړیکې تایید کړي او ویلي دي چې د داعش پر ضد د جګړې د ستراتیژۍ په لړ کې له طالبانو سره معلومات شریکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون ټینګار کوي چې د روسیې او افغانستان ترمنځ ښې اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د دغه کمیسیون مرستیال جعفر مهدوی که څه هم مسکو ته د رباني پر سفر خوشبیني ښیي، خو وایي چې روسي چارواکي به د دغه سفر په ترڅ کې د افغانستان د وضعیت په اړه له ښاغلي رباني سره خپلې اندېښنې شریکې کړي. دی وایي له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ له څرنګوالي وروسته چې د افغان حکومت اندېښنې هم راپارولي، احتمالا روسیې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له دې عمله بللې څو د افغانستان حکومت سره روښانه خبرې وکړي چې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ لامل د امنیتي ګواښونو په اړه د دغه هیواد اندېښنې دي چې په افغانستان کې محسوس کړي. ښاغلی مهدوی وایي د افغانستان په اړه د روسیې سیاست تر ډیره د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکو پورې تړلی دی. سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې مسکو ته د ښاغلي رباني سفر د افغانستان لپاره کومه ګټه نه لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی وایي روسیه په دې هڅه کې ده چې د خپل وروستیو اقداماتو په اړه افغان حکومت ته وضاحت ورکړي او د افغانستان په اړه حسن نیت وښيي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د روایو وروستیو رښتونو د مرژوبلې ترڅنګ نږدې د هیواد ټولې لویې لارې هم تړلې دي. د دغې ادارې مرستیال اسلم سیاس نن ازادي راډیو ته وویل تقریبا د هیواد په ټولو ولایتونو کې ورښتونه سوي دي چې خلکو ته یې ډېرې ستونزې پیدا کړې، خو د دوی مرستندویو ټیمونه هڅه کوي چې خلکو ته مرستې ورسوي او مواصلاتي لارې خلاصې کړي. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو مسؤلین هم په ولایتونو کې د مواصلاتي لارو د بندېدو خبره کوي او په دې برخه کې د بیړنیو اقداماتو غوښتونکي دي. نورحال د واصل وصال په راپور کې
د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په تیرو اتو څلوېښتو ساعتونو کې د ډېرو ورښتونو له کبله درویشتنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په یو شمېر مرکزي او شمال ختیځو ولایتونو کې زیاتره مواصلاتي لارې تړلې دي. د دغې ادارې مرستیال اسلم سیاس د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تقریبا د هیواد په ټولو ولایتونو کې ورښتونه شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې واورې او په یو شمېر نورو کې بیا بارانونه شوي چې د مرګ شوبلې تر څنګ زیاتره مواصلاتي لارې هم تړلې دي.
در مجموع ابی بارندگی در تمام ولایات افغانستان
په مجموع کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ورښتونه شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې بارانونه او په یو شمېر ولایتونو کې درنې واورې شوي چې له امله یې په تیرو اتو څلوېښتو ساعتونو کې درویشت تنه مړه شوي او په یو شمېر ولایتونو کې مواصلاتي لارې بندې شوي چې د خلاصولو لپاره یې هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د پروان ولایت په سرخ پارسا ولسوالۍ کې د واورې ښویدنې له امله شپاړس تنه مړه شوي چې شپږ مېرمنې شپږ ماشومان او څلور تنه نارینه پکې شامل دي. همدارنګه د یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د مرګ شوبلې راپورونه خپره شوي خو دقیق شمېر یې لا نه دی معلوم. د مرګ شوبلې تر څنګ په وروستیو څو ورځو کې ډېرو ورښتونو د افغانستان په بېلابېلو برخو کې لوی او وړې لارې هم تړلې. د سالنګ د حاجیګک کوتل او د کابل کندهار لار د زیاتې واورې او واورې ښویدنو له امله تړل شوي چې له امله یې سلګونه مسافرین له ستونزو سره مخ دي. همدارنګه په ختیځ لویدیځ او جنوب کې هم ګڼې لوی او وړې لارې د ټرافیکو پر مخ تړلې دي. په شمالي ولایتونو کې یو هم د بدخشان ولایت دی چې د سیمهیزو چارواکو په خبره د ډېرو ولسوالیو مواصلاتي لارې تړلې دي. د دغه ولایت مرستیال والی ګل محمد بیدار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ ورښتونو خلکو ته د ځاني زیان تر څنګ مالي زیانونه هم اړولي.
تلفات مالی ډېر خلکو ته اوښتي دي. لارې څوارلس ولسوالۍ فعلاً بندې دي او جالي طرفات هم لري او فعلاً واوره هغه دی ولاړه ده او خو آسمان وریځ دی، احتمال د واورې د ورښت بیا هم شته.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی اړوندو ادارو ته امر کړی چې د واورې او بارانونو د وروستي ورښت له زیانمنو سره د مرستې لپاره همغږي زیاته او د اړتیا په صورت کې هوایي ځواک وکارول شي. واصل وسال، ازادي راډیو، کابل.
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې وروستۍ ورښتونو په هیواد کې مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د وروستۍ راپورونو له مخې د پروان په سرخی پارسا ولسوالۍ کې وروستۍ ورښتونو له امله پنځه ویشت تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او شاوخوا دولس تنه نور ټپیان سوي دي. بلخوا په بدخشان کې هم واورې سوي دي. د بدخشان ولایت د وروستیو واورو د ورېدو د لارې بندېدو تلفاتو او د خلکو ستونزو ته د رستګۍ په اړه زموږ همکار خان محمد سیند د بدخشان د والي له مرستیال ګل محمد بیدار سره مرکه کړې ده.
محترم بیدار صاحب، د بدخشان په ولایت کې د واورو وضعیت څنګه دی؟ اوس هم اوریږي او که نه ودرېدلې؟
د نورو کلونو په نسبت باندې واورې ډېرې ورېدلې دي. ولسوالیو نه چې موږ معلومات واخیستو دوه مترو پورې واورې ورېدلې دي. تلفات مالی ډېر خلکو ته اوښتي دي او جالي تلفات هم لري.
بیدار صاحب، د واورو د بعضې ولسوالیو کلیو تر منځ دا لارې بندې کړي؟
په مجموع کې قریه په قریه لارې خو ټولې بندې کړي دي. حتی ولسوالۍ چې ولسوالۍ نه چې مرکز ته راځي، د څوارلس ولسوالۍ لارې هم مرکز په طرف هم بندې کړي دي. او موږ د برفاسي پروګرام او برنامې په پان هم درلودلې او اوس یې هم لرو، خو منتظر دې ته یو چې څو دفعه موږ په داجریان د برفاسي کې د واورې پاکې کړي دي. خو همزمان بیا ورېږي او پرسپوسونه راغورځېږي، بیا یې بندوي. او په هغې کې چې موږ ورته لاسرسی نه لرو، هلته د غذایي او غیر غذایي موادو ګودامونه چې هیکمونه هم موجود دي، پاسخدهي لپاره امادګي لرو انشاءالله.
بیدار صاحب، دغه لارې او سړکونه چې بندي د ولسوالۍ او کلیو ترمنځ یا د یوې ولسوالۍ نه بلې ته، د دې د پاکولو او خلاصولو دپاره کافي امکانات لرئ؟
ولسوالۍ زموږ ډېرې لرې دي. مثلا په مایمای ولسوالۍ کې پرون یو برفکوش راغلی دی، دولس نفر یې شهیدان کړي، لس نفر یې زخمیان کړي، پنځه ویشت کورونه یې کاملا تخریب کړي دي. لارې بندې دي. دا منطقه غن په نوم باندې یادېږي، د اومای په نامه باندې. دا د مرکز د مایمای نه یو سلو شل کیلومتره لرې ده او د فیض آباد نه فکر وکړه چې دوه نیم سوه درې سوه کیلومتره لرې ده. نو موږ په بعضې حالاتو کې وزارت دفاع ته پیشنهاد کوو چې موږ هلیکوپتر راولېږي تر څو زیاتې خلکو سره غذایي مواد، غیر غذایي مواد، هغوی د تکسین او تجهیزو او حتی د تداوی په مورد کې همکاري وکړو. خو هوا خرابه ده، هلیکوپتر هم نه لیږل کېږي، هغه ځای ته منتظر یو. او په زمن کې ښه لارې چې ولسوالۍ په ولسوالۍ دي، بلې په دې ارتباط موږ مناسبه بودیجه لرو، اسکواتور گریدر ماشین و وسایل هم لرو تیل هم لرو خو فعلا لپاره هوا ابری ده واورې د ورځ کم کم وسم ورېږي نو مونږ منتظر یو چې لږ زره هوا ښه شي کوشش کوو چې دا لارې خلاصې
بېدار صاحب تاسې مخکې ویل چې دوی روغتونو تلفات هم اړولي دا په کومو سیمو کې دي او تعداد به څومره ته رسېږي او دا د کومې ورځې راهیسې دا تلفات رامنځته
شي؟ دا تلفات درې څلور ورځې نه را په دې خوا دولس نفره په مایما یوه ولسوالۍ ده چې په تاجکستان سره سرحد لري دولس نفره هلته شهیدان دي دیارلس نفره زخمیان دي پنځه ویشت کورونه کاملا تخریب شوي دي چکای په نامه یوه بله ولسوالۍ ده هلته برفپوش راغلی درې نفره زخمیان دي چې اوس تر درملنې لاندې دي د لاستې بندېدو له کبره په صفه کې د راغستان یاوان کوهستان درې ولسوالۍ دي چې عمومي لارې صفه په نامه باندې یو ځای دی هلته طوفاني باد ده او برفپوشونه راغلي دي او زموږ ماشینري انتقال هم هلته مشکل و مونږ یو دوه سوه نفر هلته په کار اچولي دي پرون راهیسې چې یو څه خلک سواري هلته بند پاتې وو هغوی ته هم نجات ورکوي بعضې مریضان چې په کوما او یا ولادي ناروغانو درې څلور پنځه نفر هلته وفات شوي دي شهیدان شوي دي درې ورځې مخکې یو برفکوچ په راغستان کې هلته هم یو برفکوچ راغلی چې اووه نفره هلته زموږ زخمیان او یو نفر زموږ شهید شوی وو مشکلات موجود دي خو د نورو کلونو په نسبت باندې انشاءالله تلفات تر اوسه دومره زیات هم نه دي او مونږ کاملا د نورو کلو په نسبت امادګي ډېره لرو ماشینري لرو
بېدار صاحب دغه امکانات چې تاسې په لاس کې لرئ اوس کافي دي او که نه د مرکز نه هم څه غوښتنه کړې؟
د فعلا لپاره دغه مشکل چې فعلا دلته موجود دی د دې لپاره دا امکانات کافي دي مونږ طرزالعمل لرو که چېرته حادثه ډېره لوړه وي بیا طبعاً مرکز نه مونږ غوښتنه کوو هغوی هم مونږ سره کاري کوي فعلا لپاره مونږ د مرکز نه صرف هلیکوپتر غوښتي دي چې مایما ولسوالۍ ته نه شو تللی هغه وعده یې کړې ده پلان موجود دی زمونږ په اختیار کې راکوي نور مالی او ماشینري امکانات او مواد غذایي او غیر غذایي دا امکانات له مونږ سره کافي دي موجود دي ضرورت مرکز ته نشته چې مونږ ورنه غوښتنه وکړو.
بېدار صاحب کامیاب اوسې.
سلام علیکم.
د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدارو چې په دغه ولایت کې د وروستیو واورو د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي.
ازادي
خزینه ته اجازه نه ورکوي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه موږ غوله وک در شوي.
پوهنه
مونږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مونږ په ځمکه کینو.
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
نن د سرطان ناروغي پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال شاوخوا شل زره کسان د سرطان په رنځ اخته کیږي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال شل زره کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې کابو پنځلس زره تنه یې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د برخې مشر ډاکټر سید حبیب اروال د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سرطان ناروغۍ شمیرې د افغانستان په کچه په ټوله نړۍ کې د پراخېدو په حال کې دي.
په ټوله نړۍ کې تقریبا نفر هر کال خپل ژوند د لاسه ورکوي دي یعنی سرطان د وجې نه. په افغانستان کې هم دغه پیښې زیاتې دي چې تروسه تقریبا شل زره کسان په کال کې دلته په سرطان باندې اخته کیږي چې دې جملې نه یې پنځلس زره په تعصب سره خپل ژوند د لاسه ورکوي یعنی ډېره لوړه کچه ده. دا ځکه چې په افغانستان کې د کنټرول او تداویو مخنیوي لپاره امکانات
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د فبروري څلورمه د سرطان ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دغې ورځې د نمانځنې نه یې هدف دا دی سو د سرطان د وژونکي ناروغۍ د مخنیوي په اړه د خلکو عامه پوهاوی زیات شي. ډاکټر سید حبیب اروال همدارنګه د دې رنځ عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدره موادو کارول، بې وزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او د سینور په ګوته کوي. نوموړي همدارنګه د سرطان د ناروغۍ بېلابېلو نښو نښانو ته اشاره وکړه چې په وینا یې باید ورته جدي پاملرنه وشي.
اول خو دا دی چې دغه سرطان به انسان د بدن د حجرو ناڅاپي غټوالي نه سرطان پیدا کوي. او دویمه نخی دا چی دغه دی حجرو غطوال که دی وجود پا هر برخه که پیدا کیگی دا درد نیستاسی دیل کم دلیل نه مثلا که هر شی پیدا کیگی که دی حجرو غطوال دی وجود پا برخه که ناسفی غطوال پیدا کیگی مثلا دی تینو پا برخه که دیل پر لازم دی چی انسان هر انسان و هر سوک پا هر وقت که خپل مخ خوشتن آغا سوک که دی دیرش کلونه یوم را وری دوی ورځ په هر شپږ میاشت کې تلوي نو په یو کال کې خپلې معاینې پوره وکړي.
نوموړي وویل چې د ځینو معلوماتو له مخې د ښځو په پرتله تر ډېره نارینه د سرطان په ناروغیو اخته کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټوله نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 100 ډولونه پیژندل شوي او له دې ډلې د سږو او د سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. د دغه وزارت په وینا اوسمهال د کابل ښار په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې د دې رنځ د تشخیص او درملنې لپاره څانګې جوړې شوې چې دا به د دې ناروغۍ په کنټرول کې مهم رول ولوبوي. خو یو شمېر روغتیایي متخصصین انتقاد کوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره یوازې په مرکز کې محدود شمېر مرکزونه جوړ کړي چې دا مرکزونه د خلکو ستونزې نشي هوارولی.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشر د هغه اجرایی فرمان د بیا عملي کېدو لپاره چې متحده ایالاتو ته یې د اوو مسلمانو هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو په موقت ډول بندیز لګولی و د عدلیې وزارت د استیناف غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
یوازې څو ساعته وروسته له هغې چې د سیاتل د ښار قاضي جیمز روبرټ د ولسمشر ډونالډ ترامپ د اجرایي فرمان د تطبیق مخه ونیوله، د امریکا د عدلي وزارت دغه فرمان د بیرته عملي کېدو لپاره د استناف غوښتنه وکړه. د ولسمشر ډونالډ ترامپ فرمان په موقت ډول د امریکا متحدو ایالتونو خاورې ته د اوو هیوادونو اتباع چې اکثریت وګړي مسلمانان دي له ننوتو منع کول. ډونالډ ترامپ د دغه قاضي له فیصلې وروسته د ټویټر له لارې وویل چې دغه حرکت په شان کړي. یو امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت د سوریایانو په ګډون د دغه اوو هیوادونو کډوالو ته د اجازې ورکولو پروسه بیرته پیل کړې ده او ښایي لومړني کډوال چې منل شوي د دوشنبې په ورځ متحدو ایالتونو ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو یو ویان وویل چې شاوخوا 2000 پناه اخیستونکي متحدو ایالتونو ته د تګ لپاره تیار دي. ټاکل شوی چې د قاضیانو یو درې کسیزه ډله چې د پخوانیو ولسمشرانو باراک اوباما، جورج دبلیو بوش او جیمی کارتر لخوا ټاکل شوی، د ولسمشر ډونالډ ترامپ د اجرایي فرمان د بیا عملي کېدو لپاره د امریکا د حکومت د استناف غوښتنه وڅېړي. ډونالډ ترامپ د فلوریدا په پالم بیچ کې خبرلاند ته وویل چې دا اداره چې د عدلي وزارت به په دغه دوسیه کې بریالی شي هغه زیاته کړه دوی به بریالی شي، د هیواد د خوندیتوب لپاره به کامیاب شي. د واشنگټن د ایالت د مرکز سیاتل قاضي جیمز روبرټ چې پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش ټاکلی، د تېرې جمعې په ورځ حکم صادر کړ چې د ولسمشر اجرایي فرمان تر هغو پورې نشي تطبیق کېدی چې پر ضد دوسیې په واشنگټن او مینوساتا ایالتونو کې نهایي شوي نه وي. د ولسمشر د اجرایي فرمان مخنیوی په ټول امریکا کې د تطبیق وړ دی چې پر اساس د امریکا د ګمرکي او پولیس ساتنې د خدماتو ادارې ټولو هوایي شرکتونو ته ویلي چې هغو مسافرو ته د پرواز اجازه ورکړي چې د امریکا معتبرې ویزې لري. د ولسمشر فرمان د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن اتباع د 140 ورځو لپاره امریکا ته له داخلېدو منع کول او د سوریایانو د کډوالۍ پروسه هم د نامحدود وخت لپاره درولې وه.
سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر خپل اوکراینی سیال ته ډاډ ورکړی چې واشنگټن به د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو هڅو ته دوام ورکړي. احمد تکل د موضوع تفصیل راوړي.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل اوکراینی سیال پیترو پوروشنکو ته ډاډ ورکړی چې امریکا به د روسیې سرحد ته نږدې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو هڅو ته دوام ورکړي. ښاغلی ترامپ په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو ویلي، موږ به له روسیې، اوکراین او د دې جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو سره ګډ کار وکړو څو په سیمه کې سوله ټینګه شي. په بیان کې یادونه شوې چې ترامپ او پوروشنکو په نږدې راتلونکي کې د احتمالي لیدنې په اړه هم خبرې کړي. د ولسمشر پوروشنکو دفتر هم په یو بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو د اوکراین په ختیځ کې د هر اړخیز اوربند د ټینګولو د اړتیا یادونه وکړه. د بیان له مخې ښاغلي پوروشنکو د اوکراین د ملي حاکمیت او ارضي تمامیت د کلک ملاتړ له کبله د ولسمشر ترامپ مننه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په ختیځ کې تشدد په پراخېدو دی او تیره اونۍ چې نښتې اوج ته ورسېدې نو د حکومتي ځواکونو او روسپلو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. اوکراین اندېښنه ښودلې چې ولسمشر ټرمپ ښایي پر روسیې ځینې لګول شوي بندیزونه فسخه کړي. لویدیځ وروسته له دې چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وازمه له خپل قلمرو سره زمیمه کړه او د دې هېواد په ختیځ کې د کیف ضد بلتون پالو ملاتړ پیل کړ. پر مسکو یو لړ بندیزونه ولګول. ټرمپ نږدې یوه اونۍ مخکې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم ټلیفوني خبرې کړې وې. ټرمپ وار وار له مسکو سره د سپینې ماڼۍ د اړیکو د ښه کولو په برخه کې هیله څرګنده کړې، خو د پنجشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د امریکا نوې استازی نیکی هیلی د اوکراین په ختیځ کې د روسیې اقدامات په کلکه وغندل او خبرداری ورکړ چې د اوکراین په کړکیچ کې د لاسوهنو له کبله پر روسیې لګول شوي بندیزونه به تر هغه لرې نه شي چې کریمیا بیرته کیف ته سپارل شوي نه وي. میرمن هیلی وویل کریمیا د اوکراین یوه برخه ده او د کریمیا له قضیې سره اړوند د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای پاتې وي چې د کریمیا ټاپو وزمې اداره اوکراین ته سپارل شوي نه وي. د 2014 کال په اپریل میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له پیل راهیسې تر دې دمه شاوخوا 9,500 کسان وژل شوي دي.
دا مهال په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې. حدیث پردې استودیو ته راغلی ده د دې مهال لاند کورنۍ او بهرنۍ خبرونه اوروي.
د حزب اسلامي د مشرتابه پلاوی غړی محمد امین کریم وایي چې ګلبدین حکمتیار په حکومتي تشکیلاتو کې برخه نه اخلي خو حزب په راتلونکو ټاکنو کې پراخه ونډه ولري. د افغانستان له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د ورښتونو له کبله 23 تنه وژل شوي دي. په بلخ کې دوو میرمنو له خپلو دوو ماشومانو سره یو ځای نن ځانونه له 5 منزل څخه د ځان وژنې په هدف لاندې غورځولي دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي ویلي چې دغه هیواد په شمال کې د واورې د خویدو له کبله څو کورونه لاندې شوي او لږ تر لږه 14 تنه مړه شوي دي. ایران په پام کې لري د امریکا د غیږنیونې د ټیم غړو ته ویزې ورکړي چې د نړیوال جام په آزادو سیالو کې برخه واخلي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې ولسمشر ته د قاتل خطاب کولو ډډه وکړه، خو یې ویل چې امریکا هم ډیر قاتلان لري. په پام کې د فاکس ټلویزیون دغه مرکه نن خبره کړي خو ځینې برخې پرون خبرې شوې وي.
اوس هم اقتصادي خبرونه او ورپسې روغتیا د ژوند شتمنۍ 19 پروګرام چې د سرطان ناروغۍ ته ځانګړی شوی.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د کندوز د لبنیاتو د فابریکې مسولین وایي چې د دغه فابریکې په جوړولو سره د تباند 2000 کورنۍ اقتصاد ښه شوی دی. د لبنیاتو د دغه فابریکې رئیس محمد ظاهر وفا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکا هر ورځ 2000 لیټره شیدې پروسس کوي او تولیدات هر ورځ بازار ته وړاندې کوي. خاغلی وفا وویل چې په دغه فابریکه کې تباند 40 تنه خزینه او نارینه پر کار بوخت دي او له تباند 2000 کورنۍ سره قرارداد شوی چې لاغوی څخه هر ورځ تاسو شیدې په بیا اخلي. په کندوز کې د لبنیاتو دغه فابریکا د کوپراتیفونو اتحادیه لخوا جوړه شوې چې اوس مهال تولیدات په کندوز برسیره یو شمیر ګاونډي ولایتونو او مرکز ته هم لیږدول کیږي. د پکتیا د برېښنا شرکت وایي د دغه ولایت پر ادارو د برېښنا 20 میلیونه افغانۍ پور به د پکتیا تولیدي فابریکې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. د پکتیا د برېښنا رئیس محمد اسیف نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا دولتي نظامی او ملکی ادارې د برېښنا شرکت پور ورنکړي نو دوی نشي کولای چې صنعتي او تولیدي فابریکو ته نور برېښنا ورکړي. نوموړي وویل د پکتیا برېښنا شرکت نور دومره اقتصادي توانایي نه لري چې خلکو ته برېښنا ورکړي، نو حکومت یې په دې اړه جدي ګامونه پورته کړي. د پکتیا ځای چارواکي هم د غستونځ منی او په دې اړه د جدي اقداماتو خبره کوي. د کابل په بازارونو کې نن د خوراکي موادو بیې په دې ډول دي: یو بوجي 40 کیلو پاکستانی وړي 1,000 افغانۍ، یو بوجي 50 کیلو قزاقي وړي 1,000 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2,400 افغانۍ، یو درنی منی بوجي وریجه 1,450 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1,000 افغانۍ. نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول تیل 45 او 1 لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د زینو بهرنۍ وسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 1 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 1 افغانۍ اویا پوله، زری دانی تومنه 1 افغانۍ لس پوله، او زر پاکستانی کلداري 615 افغانۍ. د ملتیا مو مننه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی. په دې پروگرام کې نن ورځ د سرطان ناروغۍ په مخنیوي خبرې کوو. د پروگرام مو د فبروري د سلورمې د سرطان ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت نیولې، او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زه ناجیه سپایم، او په خبرونه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول رئیس ډاکټر محمد فهیم پیغام را سره ملمه دی. ډاکټر صاحب، پیغام ته هم خراج لاسوین.
تشکر مون.
ډېر زیاته مننه. دوستانو، د سرطان ناروغۍ په عواملو او بېلابېلو برخو مې یو راپور هم چمتو کړی. دغه راپور اورو بیا راګرځو خپرونې ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال 60,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې کابو 15,000 تنه یې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د برخې مشر ډاکټر سید حبیب اروال د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سرطان ناروغۍ شمېرې د افغانستان په کچه په ټوله نړۍ کې د پراخېدو په حال کې دي.
په ټوله نړۍ کې تقریبا 8.2 نفر هر کال خپل ژوند د لاس ورکوي، یعنی سرطان دی وجنه. په افغانستان کې هم دغه پیښې زیاتې دي چې تروسه تقریبا 60,000 کسان په کال کې دلته په سرطان باندې اخته کیږي. د دې جملې نه 15,000 په تعصب سره خپل ژوند د لاس ورکوي، یعنی ډېره لوړه کچه ده. دا ځکه چې په افغانستان کې د کنټرول او تداوي مخنیوي لپاره امکانات
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د فبروري 3 د سرطان ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دغې ورځې د نمانځنې نه یې هدف دا دی سو د سرطان د وژونکي ناروغۍ د مخنیوي په اړه د خلکو عامه پوهاوی زیات شي. ډاکټر سید حبیب اروال همدارنګه د دې رنځ عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدره موادو کارول، بې وزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپیریال او سینور په ګوته کوي. نوموړي همدارنګه د سرطان د ناروغۍ بېلابېلو نښو نښانو ته اشاره وکړه چې په وینا یې باید ورته جدي پاملرنه وشي.
اول خو دا دی چې دغه سرطان به انسان د بدن د حجرو ناڅاپي غټوالي نه سرطان پیدا کوي، او دویمه نښه دا ده چې دغه د حجرو غټوالی که د وجود په هره برخه کې پیدا کیږي دا درد نه احساسوي. دې د کوم دلیل نه مثلا که هر شی پیدا کیږي، که د حجرو غټوالی د وجود په برخه کې ناڅاپي غټوالی پیدا کیږي، مثلا د تینو په برخه کې، نو دې لپاره لازم دي چې انسان، هر انسان او هر څوک په هر وخت کې خپله مخ خصوصاً هغه څوک چې دي دیش کلونه یو مراوری دوی ورځ ته هر شپږ میاشت کې کلی وي، نو په یو کال کې خپلې معاینې پوره وکړي.
نوموړي وویل چې د ځینو معلوماتو له مخې د ښځو په پرتله تر ډېره نارینه د سرطان په ناروغیو اخته کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټوله نړۍ کې د سرطانونو تقریبا 100 ډولونه پیژندل شوي، او له دې ډلې د سږو او د سینې سرطانونه په سر کې ځای لري. د دغه وزارت په وینا اوس مهال د کابل ښار په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې د دې رنځ د تشخیص او درملنې لپاره څانګې جوړې شوې چې دا به د دې ناروغۍ په کنټرول کې مهم رول ولوبوي. خو یو شمېر روغتیایي متخصصین انتقاد کوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره یوازې په مرکز کې محدود شمیر مرکزونه جوړ کړي چې د مرکزونه د خلکو ستونزې نشي هوارولی. ډاکټر پرویز اقبال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت یو څه ناڅه اقدامات کړي دي او ځینې مرکزونه او سنټرونه جوړ کړي دي، خو د افغانستان په سطحه باندې چون یو خدا چې 2000 سنټرونه لري او په کابل ښار کې دي، زمونږ استادو په غټو ولایتو کې هم دا سنتورونه نشته دي.
خغل اقبال وای په افغانستان کې د سرطان ناروغي د تشخیص او درملنې لپاره د پرمختللو وسایلو نشتون او په دې برخه کې د روغتي متخصصینو کمښت هغه ستونزې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت باید ورته جدي پاملرنه وکړي. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري خبرونه زنګړی شوی سرطان ناروغۍ ته او په دغه راپور کې تاسې وویدل چې د سرطان مهم عوامل څه دي نښې نښانې خو په خبرونه کې د دغې ناروغۍ په برخه کې د لا نور معلوماتو لپاره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول رئیس ډاکټر محمد فهیم پیغام را سره ملمه دی او ساسي پوښتنې ځوابوي. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره ده 0992215. همدارنګه د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې هم موږ خپل پښتنې تاسو کولی شئ چې شریک کړئ. د خبرونه د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې هم په انلاین ډول خپرېږي facebook.com/ازادي راډیو. مه هېروئ ډاکټر صاحب پیغام تاسو په راپور کې هم وریدل چې هر کال په افغانستان کې 40,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي. د غشمیر مخ په لوړېدو ده. ستاسو په نظر مهم عوامل څه دي چې د غشمیر ورځ تر بلې زیاتېږي؟
مننه. سرطان بدبختانه یو ډېره خطرناک ناروغي ده. په دې ارتباط باندې څېړنې هم کمې دي او بعضې وخت دفتن نوې څېړنو ته هم ضرورت پیدا کوي. چون سرطان لکه څنګه چې مخکې راپورټ کې وویل شول چې تر اوسه یې 100 پیژندل شوي دي. امکان شته چې نور انواع هم ولري. مشخصا په افغانستان کې عوامل همدارنګه د عوامل هم فرق کوي. هغه عوامل چې زیات سرطان فرامنځته کېدو کې رول لري د تمباکو نه استفاده ده، ګټه اخیستل د بدبختانه په افغانستان کې خصوصا په اوسنیو وختونو کې چې بیکاري زیاته ده ډیره رواج شوې ده. همدارنګه بعضې وخت ځینې کلتوري او عنعنوي مسایل هم موجود لري چې زموږ ستاسو په هغه د غذا د خوړلو په وخت کې هغه رواج ندی، یعنی زیات خلک داسې د رواج هم ندی او د غربت کچه هم لوړه ده. په سبزیجاتو څخه ډیره کمه استفاده کوي، همدارنګه د غوړیو څخه ډیره زیاته استفاده کوي، همدارنګه د نورو هغه غیر صحي خوړو څخه چې د انسان وجود ته نه تنها د سرطان په پیدا کېدو کې بلکې د نور عمده غیر ساري ناروغیو لکه شکر ډیابت چې ورته ویل کېږي او همدارنګه د زړه ناروغیانې هم پیدا کولی شي، دا په افغانستان کې متاسفانه شته. همدارنګه که تاسو وګورئ ډېر یو مهم عامل صافی صاحب چې هغه دا دی چې په افغانستان کې دا د فزیکی تمریناتو مسله ډیره زیاته ده. هغه دا رواج نه ده، خصوصا زمونږ استاد او خويندې او زنانه چې د دانش کولای چې سپورت وکړي. بل هم دا مسله ده چې څوک وغواړي او موږ هم شک کوچش کوو.
بله شاکر فرحی پلیکه کې دی د پښتنو اخلو بیا به راګرځو خبرونه ته.
بله شاکر فرحیم له فرا ولایت نه
مهرباني وکړئ فرحی صاحب.
بله ما د ډاکټر څخه صاحب خدا پښتنه چې د سرطان مرزي ډیر خلک وايي چې په دغه کې د په بنجن کې د سړی ډیر بنجن خو یا انزر خو په ډاکټر صاحب څخه پښتنه چې یو دا دوه شان دی، بل په نور شیان شان کې کدا مرزي پیښیږي مشته
استفاده بلی چی ویل صاحب صاحب دا دواړه خوره انځر او بانجیان.
بله ډاکټر صاحب، پیغام که هم په راپور کې یادونه وشوه چې نارینه تر ډیره د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي، ستاسې څیړنې څه دي؟ آیا د کومې طبقې خلک ډیر زیات په سرطان ناروغۍ باندې اخته کیږي او عوامل یې څه دي؟ بیا
د سرطان ناروغۍ عمر نه پیژني، جنسیت نه پیژني، په بدبختانه په نارینه او ښځینه دواړو کې یو شان د فائدہ کېدو چانس لري. هغه څوک چې زیات خطرې فاکتورونو ته مواجه وي، که هغه نارینه وي او که ښځینه وي، په هغو کې زیات پیدا کیږي. دا چې په زیات عمر لرونکو خلکو کې زیات پیدا کیږي، لکه چې مخکې مونږ په عواملو بحث کوو، هغه خلک چې عمر یې زیات دی اکثره وخت زیات د خطرې فاکتورونو سره متوجه دي، نو ځکه اکثرا تر اطفال او ماشومانو په ډېر عمر لرونکو خلکو کې دا ناروغي ډېره زیاته ده.
ډېره مننه دوستانو، خبرونه ځانګړې شوې سرطان ناروغۍ ته. دا پروګرام د فبروري د څلورمې د سرطان ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت نیولی، او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. عبدالستار اخونزاده په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ اخونزاده صاحب. مهرباني وکړئ.
زما سوال د ډاکټر صاحب څخه دا دی چې دا پخوا وخت کې جونې طبابت هم نه وه، جونې دا خلف خوراک هم جونې نه وه، او خلک ډېر په دغه مزاز ناخته کېده، او اوس چې طبابت هم ډېر شوی ده او خوراک خلک راغلی، ولې خلک په دې مزاز دا سرطان دا علاج څه دی؟ او څومره سرطان دی؟ او د وینې سرطان باندې کېږي یو دغه وواچه غلنا وواچه چې دا د وینې سرطان څه رقم عوارض لري؟ معنی په اول کې چې څوک په دې اخته شي څه عوارض لري؟ چې څوک وپوهي چې د وینې په سرطان اخته
ډېره زیاته مننه. دغه پوښتنې ډاکټر صاحب پیغام ولیکلی او تاسو ته به ځواب کړي، مهرباني وکړئ.
اخونزاده صاحب، بد بختانه چې تاسو ویل په سرطان اخته یې. وینې سرطان اول به دې ته راشم چې تاسو د وینې په سرطان اخته یې، چې د دې نښې علائم او علامې چې دي، تاسو ګورئ چې هغه ډېره ساده عوامل دار چې په هغه کې د وینې هیموګلوبین کمیږي، یعنی معنا دا چې د رنګ خاصیف ګرځي، همدارنګه ډیر زیات ستړیا احساسوي، همدارنګه نور زیات عوامل د وجود ډیر زیات فعال نشي پاتې کېدل. یعنی ډیر په ساده ډول باندې دغه کې بلم ډیر مهم سوال تاسو وکړه چې دا ولې داسې، چون هم معاینات تحقیقات زیات شول، هم وسایل زیات شول، هم تدابیر زیات شول، بیا هم بد وختانه سرطان ناروغي. تاسو ګورئ مختلف مرحلې د انسان د ژوند مختلف ناروغتیاګانې لري، مختلف خطراتو کې مختلف وخت کې دا کی وست دنیا د فرمختګ فعالیت کې دا وه خطرې فاکتورونه چې د ناروغي ته زمينه برابرۍ زیات شي ویل په دې ارتباط باندې. په خو دا وینې سرطان او خصوصا د سرطان ناروغي نه مګر دینه مخکې نور زیاتې ناروغي ګانې کې تاسو اطمن تاسو اوریدلې دي، او تاسو لیدلې چې د ملاریا ناروغي په دنیا کې او په افغانستان کې په نورو ځایونو کې خلک د منځه وړه دا کړ، څومره چې تباوت مختلال یو تعداد ناروغي ته جواب ویل شو، مګر یو تعداد ناروغي نور رامنځته شوي، مګر تحقیقات په سری او چټک ډول جریان لري چې د ټولو ناروغۍ ته جواب وي، مګر په هر صورت هغه مسایل دي چې دا به تحقیقات څرګند کړي فائدہ کوي.
بله توخی صاحب له زابل نه مهرباني وکړئ. توخی صاحب، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ، مهرباني.
تاسو یو محترم ډاکټر صاحب څخه د مینې ډاکټر سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
له محترم ډاکټر صاحب څخه د سوال او پوښتنې د سرطان ناروغي څو ډولونه او څو رقمونه لري، او کوم ډولونه د علاج وړ دي چې بیا تداوي کیږي، او د سرطان لپاره واکسین ولې نه جوړیږي سبب ده، او بل د وینې د سرطان علامي کمی علامي دي که مستند بیان درته وکړي؟ ډیره مننه، شکر.
ډېره مننه کوو ډاکټر صاحب. دغه یوه برخه هم تاسو مخکې ځواب کړه د وینې سرطان، بیا هم که په لنډو کې دوی ته معلومات ورکړي او دغه دوه نورې پوښتنې هم ځواب کړي مهرباني.
سرطان وبخې ما نوم وانغست دی ورور. ډولونه مخکې په راپورټ کې هم ذکر شو، تر تقریبا د تر سلو ډولونو نه زیات د دې پیژندل شوي دي. مختلف برخې سرطان مختلف نمونه لري، مختلف هغه لري، تر اوسه پورې دومره پیژندل شوي دي. کله بله پوښتنه نه پوهېږم چې کوم
یو د علاج وړ دی او واکسین وایي ولې نه جوړیږي.
خصوصا واکسین خو په دې ارتباط باندې تحقیقات څېړنې جریان لري چې جوړ شي ورته ټیسټ شي، بعضې امتحانات ازمایشات شوي هم دي. چون دا ناروغي نوې رامنځته شوله، یعنی نوې خلکو وپېژندله، دونه وخت یې نه کېږي سابقه داره به وخت، خو مقصد په دې ارتباط تحقیقات او علمي فورمونه او علمي هماهنګیانې اوس په پرمختګ فعالیت کې په دې ارتباط باندې واکسین په ارتباط او په نور ارتباط باندې چړنه به د دې وخت کې د دې ډیره مثبت نتیجه ورکړي.
بلې، د توخي صاحب او د خنزاده صاحب یو پوښتنه دا و چې د وینې د سرطان مهم او علایم څه دي؟
د وینې سرطان خو مهم نخې نښانې لري، ګوري که د وینې هیموګلوبین کمښت رامنځته کیږي، کله چې په وینه په وجود کې کمه شي، مختلف قسمه د انسان وجود تقریبا یو غیر فعال حالت شکل نیسي، شکل خاصیفي، ډېر زر ستړی کیږي، ډېر زر تګی کیږي، همدارنګه د ډېر زیات ستړیو دغه احساس کوي. ډېر زیات عوامل دي چې اوس د دې پروګرام د وسیلې څخه بهر دي.
زبی الله له زابل نه بلیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
له ډاکټر شخص مداخله ده چې د سرطان نغی ځینې علتونه څه شي دي؟ دا مثال په سړی وکي یا کوم تمرینات څه کارونه وکړي چې د سرطان نغی مخنیوي وي؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب، د سرطان ناروغي څنګه پیژندلی شي؟ موږ مثال په کوم انسانان کې ډېر پیدا کېږي د سرطان ناروغي؟
دغه دوه پوښتنې به ځواب کړي ډاکټر صاحب، مننه کول تاسو مهرباني وکړئ.
په پلان ډول کویم زویلا جان ته چې مخکې موږ ذکر وکړ، مخکې یادونه وکړله چې په دې کې امریکان د هر نوع فزیکی فعالیت، سپورت، والیبال، فوټبال، همدارنګه منظم د وجود جوړونې په ټیم کې خپل آزمایشات که نور لري، انسان چې څومره فعال اوسیږي د ناروغۍ چانس کمیږي. همدارنګه دوخانیات، سیګریټ او دغې نورې نوې دغې استعمال باید قطع کړي. همدارنګه په خوړو کې د زیاتو سبزیجاتو او ترکاریو څخه استفاده وکړي. دا هغه مهم عمده شیان دي چې موږ کولای شو چې مخکې دینه سرطان رامنځته شي موږ یې مخنیوی وکړو. دا چې سرطان څرنګه پیژندل کیږي باید ډیره زیاته مهمه ده، چې کله انسان کله که تاسو یو په ناڅافي ډول وزن د لاسه ورکړي، یا په ناڅافي ډول باندې ویښتان د منځه لاړ شي، یا په ډراماتیک ډول باندې په وجود کې یو ناڅافي تغییر پیدا کړي، دفتن باید شفاخانو ته مراجعه وکړي چې هلته ستاسو ټیسټ او ارزیابي وشي، تر څو وکولای شو چې په وخت د سرطان څخه د مخنیوي اقدامات ترسره کړو.
بله ډاکټر صاحب، پیغام یو اندېښنه البته لوریدونکو سره هم دغه ده چې آیا له سرطان ناروغي د ژوندۍ پاتې کېدو چانس شته کنه؟
بالکل، اتیافیصد سرطان او تروسد اتیافیصد سرطانونه قابل د دې دي چې تداوی وشي، او په وخت باندې منګه مراکز ته ډاکټر ته مراجعه وکړو، منګ په ډیر اسانۍ کولای شو چې د بازي خصوصا د انسان د بدن د کټنې برخې کم سرطانونه چې دي تقریبا ټول د تداوی وړلي. بازي ځنې خبيسه تومورونه یا سرطانونه چې په مغز کې یا په نور ځایونو کې پیدا کیږي، بعضی وخت کې هغه د تداوی وړ نه دي، نور اکثره سرطانونه د تداوی وړ دي.
بلې، صفی الله له کندهار نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ صفی الله خان. وعلیکم السلام، مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام دغه د خورجان ولا نه يم سیف الله صافیم د کندهار ولایت څخه خبره کوم.
شیخ ډیرو بخې مهرباني وکړئ.
دا ډاکټر صاحب څنګه مې تني دي وبستر مې دا د شپږ سنې په کوم دغه سره ځان مو پوری چې دا رنګ سخنا شي ټول عمر او بل په دا یلمن کې د زندور وخواته سنې دم کې نوې کې دا سو دي د خدای مخلوق ورنخ دی دې خالي دم پر کې جدا اوس رښتیا ده څنګه.
نو ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکې مننه کوو ډاکټر صاحب مهرباني.
د ملا او د دم ناروغي نه د سرطان یو ناروغي هم د ملا دم په خپل اندازه باندې پاغه کې تاثیر لري. هغه مذهبي مسائل ته ځنځم مګر په سرطان په ناروغي کې دم کم خاص بجندل شوی علمی خبره نه ده. دا یو مذهبي مسله ده او اوس ساینس داسې ثابته کړل چې ډېرې ناروغیانې چې هغه په دعا نښ کېدلې او په دغه نښ کېدلې او تداوي دا وه چې دعا باید دې ته وشي چې هغې ته تداوي وشي.
ښه یوه برخه یې پاتې شوله وروسته به ځواب کړو. زلمی له بادغیس نه مهرباني. وعلیکم السلام.
ستاسو پوښتنه ما ونه اورېدله صافي صرف که تکرار کړی
دغه پوښتنه یو وخت له تاسو مننه کوو ډاکټر صاحب تاسو مهرباني.
امکان لري بعض دواګانې هم په سرطانو پورې رامنځته کېدو کې یو سبب وګرځي مګر داسې کوم خاص څېړنه په دې ارتباط نه ده شوې چې کومه دوایي د کوم سرطان سبب ګرځي.
بله مخکې د غورور یو پوښتنه دا وه چې څنګه وکړو چې د سرطان د مخنیوي نه ځان وژغورو په دې برخه کې کوم لاره شته؟
مخکې موږ په بحث وکړو چې هغه څو عوامل چې سرطان پیدا کوي باید د هغه عواملو څخه ځان وژغورو. مثلا فزیکي تمرینات وکړو، د غیر صحي خوړو څخه د استفادې څخه ځان وژغورو، مشخصا باید سیګرټ دفتا قطع شي تر څو دا ډېر زیاتې او مضر او سرطان پر وخت وکړي یو دا عامل دی.
بلې ډېره زیاته مننه دوستانو. د لومړۍ نیمایي هم څو دقیقې پاتې او تاسو بیا کولای شئ چې په دویمه نیمایي کې هم د خبرونه واورئ او کوم پوښتنې لرئ نو ټلیفون وکړئ. مګر د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بلا شمیره ده 0929215. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. او همدارنګه د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کې هم کولای شئ چې خپلې پوښتنې ولیکئ او موږ به له ډاکټر صاحب پیغام سره دغه پوښتنې شریکې کړو. او ډاکټر صاحب پیغام د خبرونې البته درې دقیقې وخت لرو. د سرطان په عواملو کې یو څه نور معلومات هم راکړي د نښو نښانو په اړه، نو بیا به راځو د خبرونې لومړۍ نیمایي پای ته او خبرونه به اورو هغې وروسته بیا به خبرونه دوی م برخې ته راګرځو.
سرطان ما مخکم په دې ارتباط ویل چې سرطان بدبختانه داسې یو ناروغي ده چې د وجود اعضا په دې کې غیر نارمل نشو نما پکې پیدا کیږي او مختلف قسمه عوامل مختلف قسمه نښې نښانې په دې کې رول لري. مشخصا چې کوم عوامل او کوم نښې نښانې تر اوسه پورې پیژندل شوي دي او تر اوسه پورې خلکو مشاهده کړي دي، هغه دا دي چې هغه خلک چې زیات چاغوالی لري، یعنې هغه خلک چې د غیر صحي خوړو څخه استفاده کوي، وزن یې ډېر زیات وي او چاغ وي، په هغو کې سرطان د رامنځته کېدو چانس شته. همدارنګه هغه خلک چې هغه فزیکي تمرینات نه کوي، یعنې په مجموع کې هغه خلک چې غیر فعال خلک، ځکه چې دا یوازې سرطان ناروغي نه، نور هم په د انسان په صحي حالت باندې ډېر تاثیر لري. خصوصا که افغانستان ته راشو، افغانستان کې متاسفانه چې موږ نه د فزیکي تمرین دپاره کم د عمومي د خلکو لپاره کوم اسانتیاوې لرو، همدارنګه کلچر او کلتور بدبختانه هم یو زمونږ په وړاندې لوی خنډ ګرځېدلی دی چې موږ نشو کولای چې منډه وو، نشو کولای چې په آزاده فضا کې حرکت وکړو. خصوصا زمونږ خویندې او زمونږ خزینه طبقه چې ډېر زیات ضرورت لري دغه شیانو ته، چې هم باید د تفریح لحاظه، هم د دې لحاظه چې فعال واوسي، هم د دې لحاظه چې د امراض څخه د لوګري وشي. مګر دا عنانه زمونږ فرمو وړاندې ولو یا ننګونه ده. خو من هیست یو ډاکټر زه د دې فدیدې څخه ډېر زیات زوریږم. بله لویه ستونزه چې بدبختانه ده هم زمونږ استاسو په خزینه طبقه کې هم لګیا ده، په افغانستان کې د پرمختګ او د رواج په حالات کې د هغه د تنباکو څخه استفاده ده. تاسو وګورئ قیلون اوس نن سبا خصوصا د افغانستان په شمال او ځینې نورو برخو کې خو بیخي د یو کلچل ګرځېدلی دی، او ټول هوټلونه او د ټول آزاد دغه یعنې د میلې تفریګا فضای باندې یا دې فضای چې موږ یو فزیکي تمرین اجرا کړو خلک ځي د قیلون څخه استفاده کوي. دا هم یو لوی بد لوی عوامل دی، مشکل دی چې ویلی شي چې سرطان رامنځته کې نخې نښانو په ارتباط باندې زه خلاص ډول باندې درته وایم چې هر سرطان خاصې نخې نښانې او علایم لري. خو په اکثره ډول باندې هغه خلک چې وجود کې په ناڅافي ډول باندې د تغیراتو احساس کوي، مثلا وجود ډېر زیات غټیږي، نشونما کوي، یا په وجود کې هغه برخه او ساحه کې زیات درد پیدا کوي، یا په وجود کې وزن په یو دم د لاسه ورکوي، دا ټول هغه ناڅافي تغیرات چې د انسان په وجود کې پیدا کوي.